کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. آزادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل شپړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالې یوسفزی پلار په افغانستان کې د ټولو نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. ضیاءالدین یوسفزی نن پر ټویټر تیرې 200 ورځې چې طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې له تیارو ورځو سره تشبیه کړي دي. ملالې یوسفزی هم د افغان نجونو د تعلیم په پلوي د اعتراض غږ اوچت کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 4.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیې ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیره اونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې مننه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو F-14 جنگی جیټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی دی. دا خبر پروند د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللې ده. پینټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میک 9 روسی الوتکې ورکوي. او په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسیې غړیتوب یو خندوونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وویستل شي، دا پریکړه د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوه برخې غړو تایید ته اړتیا لري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه وو.
د اسلامي مرد مجاهدین لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې تسین کې لاهو شولې.
د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه به د نجونو شکایت واورئ چې وایي طالبان د نجونو ښوونځي بند کړي، خو د مدرسو زده کوونکو نجونو ته اجازه ورکوي.
مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سایولې نه راګرځي، هر ورځ زما د کور مخ ته تیریږي، زه ډېره ناهیلې سم.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین روانې جګړې ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز باس کې پر کوکنار او مخدرو موادو د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر فرمان څېړو.
په تطبیق کې دي تکړه دي، اما د تطبیق هغه منفي جنبه چې د اقتصاد د منځول دي، دې ته سخته ضربه وارد دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبری مجله کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روشن کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په دې هیواد کې د ناچاودو مهماتو او په لاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 50 سلنه یې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پیله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاودو مهمادو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې په لاس د خښ شوي او ناچاو د مهماتو د وضعیت او لدی عمله ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2021 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپور کې دا نه دي ویل شوي چې له دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وایي په قربانیانو کې 50% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې زیاته شوې ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمېر، یعنی 98% په ځمکه کې په لاس د خښ شوي او ماینونو له امله دی، خو په مځکه کې د پاتې ناچاو د مهماتو له امله ملکی خلکو ته د وختو تلفاتو کچه یوازې 2% ده. په مځکه کې د ځای پر ځای شوي او ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کېږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولي او په دې برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خو د دوی لخوا د ځای پر ځای شوي او ماینونو په ځواب کې وایي
د اسلامي مرد مجاهدینو لخوا نه ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول سیستمدل هغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله به سې نتیجه حاصله شوه، خو وکه نه وه بېرته به ماینونه ټولول په هغه وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او ادعاوي هم شوي چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي او ماینونو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام دا شمېرې داسې مال خپروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 3 د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنوري له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې له 16 راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
200 ورځې کیږي چې لشپغم ټولګي پورته انجونې لزدکړو محرومې شوې دي. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره له هم د انجونو خوانځي نه دی پرانستي. افغانان انجونې وایي چې خپل راتلونکي ته سخت اندېښمنې دي. د صفی الله ستانګزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې.
موږ ولې د درس وایلو حق نه لرو؟
دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعې بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو راهیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلۍ په 8 د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د بغلان د نجونو د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پرېکړه له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ نه هیله کړلو او اوس داسې په چورت فکر کې یاست چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویل یې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولې هیلې پسرلي ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویل یې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په په غزنی کې د یو شمیر لیسو زده کوونکي نجونې وایي د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له بندېدو وروسته خپلې راتلونکې ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره ښوونځي بیرته پرانیزي. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړې.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکه سوکه مړاوي کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاسه نه ورکوم. فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډېر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به مو ویلو. اوس چې درس نه وای ټوله ورځ په کور کې، ډېر بد احساس لرم او ډېر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، ترڅو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یوه بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي، د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه. نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمنه یو.
په افغانستان کې ټول نجونې د طالبانو له حکومت څخه د ښوونځیو د خلاصېدو او هغوی ته د زده کړو کولو د اجازې غوښتنه کوي.
ژوند
آزادي خزینه ته سره اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د رنګېدو لپاره د ولسمشر د اعلان په اړه پریکړه کوي. په دې اړه د بحث لپاره د سترې محکمې غونډه ورم ورځ ځنډېدلې وه، او تمه ده چې نن به بیا دوی بحثونه وکړي او خپله پریکړه به اعلان کړي. صدر اعظم عمران خان هڅه کوي چې د ده د سلب اعتماد لپاره د اپوزیسیون هڅې شنډې کړي، خو په دې برخه کې به د سترې محکمې پریکړه ټاکونکې وي. څه تمه ده په دې برخه کې د بحث لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګ ایډیټر داود خټک د شپې په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب مننه. ستاسو توقع یا په پاکستان کې عمومي انتظار څه دی چې د سترې محکمې پریکړه به څه وي؟
مننه تکل صاحب. او همدا اوس تاسو چې څنګه مانه پوښتنه کوي، همدا اوس د پاکستان سترې محکمې په دې موضوع باندې اوریدنه شروع کړه، او نن به په دې باندې د اپوزیشن مشر وکیل 13 دقیقې خبرې کوي، او بیا د اغه ورستو به یو دوه نور وکیلان لس دقیقې خبرې کوي. اغه نه پس به بیا د حکومت وکیل خبرې کوي، او بیا ممکنه ده چې د دې یو فیصله وشي. په پاکستان کې چې عام د قانون د پوهانو کمی خبرې مخې ته راغلي دي، نو اغه وایي چې دا یو ساده کیس دی، او په دې کې د آئین نه سرغړونه شوې ده، او سپریم کورټ نه دا توقع کیږي. خلک دا امید ساتي چې سپریم کورټ به دغه هر څه چې شوې دي نو دا به اوزنډي، او دغه د عمران خان په ضد به د عدم اعتماد ووټ د دې به بیا حکم ورکي.
کم تصور کو چې ستره محکمه د سلب اعتماد هڅه تعقیب نه کی او پریږدي او وی نه مني، یعنی عمران خان ته برات ورکړي، د اپوزیسیون اقدامات به څه وي؟ دوی څه ویلي دي؟
دا هم یو خبره کېدی شي، خو اپوزیشن که هر کله د سترې محکمې فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې د سترې محکمې د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسیږي، هغه بیا منل شي، او که څوک د هغې پر ضد باندې راپاسي نو دا بیا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راځي، په هغې کې دا ګڼل کیږي. نو اپوزیشن به د هغې په ضد باندې داسې وکړي چې بیانونه خو به ورکړي، او کم قانوني ماهرین چې دي هغې به هم په ټلویزیونونو یا په خپل هغې کې بیانونه ورکړي، خو د هغې په ضد کم داسې غټ اقدام کېدل یا یو جلسې جلوسونه کول زه نه ګڼم چې کنه داسې یو کار به وشي.
او وروستۍ پوښتنه خټک صاحب، چې د عمران خان په ضد ستره محکمه فیصله وکړي، په هغه صورت کې دا خطر شته چې پوځ اقدام وکړي یا من راشي میدان ته؟
نه، پوځ خو اوس څه وخت وشو چې د پاکستان پوځ اوس په بیا بیا وایي چې دی یعنی نیوټرل، یعنی نیوټرل مطلب چې دی بے طرف دی، د هیچا سره دی طرف نه اخلي. خو د عمران خان خپل پلویان څنګه چې د عمران خان دا سیاسي ګوند جوړ شوی دی او دا غی دا رویه چې څنګه دا په سیاست کې، نو دا ممکنه ده چې د سپریم کورټ فیصله یعنی د سترې محکمې فیصله د عمران خان پر ضد راشي، نو د هغه پلویان به جلسې جلوسونه وکړي. او له دې وړاندې هم عمران خان په خپلو پلویانو یو نه څو څو وارې غږ کړی دی چې تاسو راووزی او د دې اپوزیشن د خلکو په ضد باندې تاسو جلسې جلوسونه وکړي، نو د دې امکان شته.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټکو چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه له موږ سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د اوکراین مسایلو ته. لکه څنګه چې واموریدل، په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوي دي چې نړیواله ټولنه دا جنګي جنایت وبولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنګي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې له مخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه ښارګوټي ته وه چې روسي ځواکونو د راپورونو له مخې په کې په لسګونو کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سه شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دادی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا ښارګوټي ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خپرو سویو زړه بژنوونکو تصاویرو کې ښکاري چې د دغه ښارګوټي په هر ځای کې مړي پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیه غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې په لسګونو روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل او دوی یې جاسوسان بللی دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي، خو روسیه دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پارونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو مسخره کار بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرکز د سویس په ژنیو ښار کې دی، او که چېرته له دې شورا د روسیې نوم او غړیتوب ایستل کیږي نو دا پریکړه د عمومي اسمبلې د 193 غړو 2/3 برخې رایو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا د بشری حقونو له دې شورا نه د روسیې استل د نه باور عمل بللی دی. قدر من اوریدونکو، تاسو د اوکراین د جریاناتو اړوند مسایل کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. پر د ویب پانه تاسو کولای شئ همدارس چې د افغانستان او نړۍ پر نورو موضوعاتو هم په زړه پورې راپورونه، خبرونه، مرکې او تحلیلونه وګورئ او وایورئ. ویډیوګانې هم د ازادۍ راډیو پر ویب پانه کتلای شئ. په پاتې خبرونه کې زما له همکار اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا،
السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه د منځنۍ خوانځیو او لیسو د زده کوونکو جنو په شکایت پیلو. دا جنې وای چې طالبانو د جنو لپاره مدرسې پرانیستې دي، خو د دوی پر مخې د خوانځیو دروازې بندې کړې دي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولی چې د جنو تعلیم یې د جنو زده کوونکو د جامو د سرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولی دی. دا جنې وای چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د ښوونځیو د لباس د څرنګوالي په اړه پریکړه وسي، ښوونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېره د ښوونځیو زده کوونکي وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو نجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خو وایي طالبانو مدرسې خلاصې کړې او ښوونځي تړلي دي. د دغه زده کوونکو له ډلې یوه هم سمیرا ده چې تېر کال یې د نهم ټولګي زده کړې بشپړې کړې او غوښتل یې چې په 1401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګي زده کړې فیل کړي. سمیرا چې نه غواړي سیمه یې په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیري چلند زیاته ناهیلي کړې چې یو شمېر نجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي او یو شمېر نورو ته بیا د زده کړو اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تراتو میاشتو انتظار وروسته هیله درلودله چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړ سي. خو په خبره یې چې دې خبر زیاته ناهیلې کړې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته ځو، موږ هم هغه نه خوښېږي چې د شریعت نه بیلاری کار وکړو. کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري که نه درلودلی، مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځوي. هره ورځ زما د کور مخ ته تېرېږي، زه ډېره ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازارېږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ سي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې.
زرمینه د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکې ده او دا هم د یوې ښوونځي زده کوونکې ده او سږ کال د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالۍ سوې. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته شرعي لباس او پلمه ګرځولي، خو په حقیقت کې نه غواړي چې نجونې دې ښوونځي ته ولاړې سي. یا د ښځینه زده کوونکي زیاتوي چې د دوی او مدرسو د نجونو د لباس ترمنځ توپیر دا دی چې دوی بورکا کوي او ښوونځي ته ځي او د مدرسې نجونې په تورو عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بل خو بیا یو شمېر هغه ښځینه زده کوونکي وایي له هغه وروسته چې طالبان اوله شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګڼو نجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. نوریا د یوې دیني مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ یې دلته د موضوع د اساسیت له امله نسو یادولی او نه یې هم د اصلي ځای په اړه معلومات خپرولی سو. دا په ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو له کلونو راهیسې د ښوونځي تر څنګ مدرسې ته هم ځي. د ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبانو له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګڼو نجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. دا وایي مدرسې ته نجونې یوازې د کور په کالو او یو پوړونی کې ځي او ښوونځي ته په حجاب او بورکا کې ځي.
مکتب د ګرد راځي
قرأتي وايي هغه مولوي صاحب راځي هغه په خونه کښې ناستې په لارې لکړې د باندې نجونې قرأت کول سرکونه ورته وایي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی په دې اړه زموږ پیغامونه ځواب نه کړه.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوا
له تاسو سره وو او یو به
وسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
واشنگتن اگزامینر په یوه مطلب کې لیکلي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د نجونو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرېنښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغې اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د دوشنبې په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر چې کېدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستې چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یوه برخه کې راغلي چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیوالې ماسې د افغانستان په اړه یوه نوې سروې ترسره کړې چې 94% ګډونوالو یې ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دغې سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېسارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2005 کال راهیسې چې ګالوپ د سروېګانو لړۍ پیل کړې، د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دې هېواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې.
او په وروستۍ برخه کې هم ستاسې پیغامونه.
دا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه ستاسې سره په تماس کې یم. دا چې شپږ ورځ وړاندې مخکې د طالبانو د استخبارات د ریاست له خوا څخه د تېر جمهوري نظام نظامي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونو به یې چپې وهلې او کورونو څخه به ایستل او ګیرول به یې. دا سربازان چې سکنجه کېدل او وهل کېدل به څه موده وروسته به یې خوشي کول چې د هغو له جملې څخه یو تن قومندان د نجیب الله پوجي په نامه او د هغه څو تنه سربازان چې دنده یې د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې وه شپږ میاشتې مخکې نیول شوي دي او دغه خلک خپلو کورونو څخه ایستل شوي او د استخبارات د ریاست له خوا څخه چاپې وهل شوي دي باندې او دغه خلک د داعش په طور باندې کښېنولي دي او هېڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهاله ورباندې نه دي ثابت شوی او نه یې هم پیدا کړی دي او په دغه شپږو میاشتو کې هېڅ محکمه هم نه ده شوې او دغه نظامیات سنجه کېږي وهل کېږي او ټکول کېږي او هېڅ سمه وزن نه ورسره کېږي او یوازې وحشت دی چې د دې اتلانو سره روان دي. نو ستاسو څخه هیله کوم چې نظم تر لوړو مقاماتو پورې ورس او د دغو نظامیانو غم وخوړل. وسلام.
ازادي راډیو تهام ثبتومه چې د ارغنداو په ولسوالۍ کې کمبار ورکول شو هغه هم پر وازسته باندې موږ ته ولاکه یا په چا پارسل را کړي یا شیره کړي یا چا پوښتل دي راکړه. زما پیغام باید ورسېږي. د میان چین په علاقه کښې مې کښت کرونده ده، هېڅ چا موږ ته یو پارسل ولاکه را کړې ملکان و دا خلک چې دي پر وازستو سره روان دي خرڅوي یې را باسي خرڅوي یې موږ ته نه رسېږي، نه موږ ته را کړې نه چا پوښتنه راته کړې ده. وسلام.
دا ډېر شکار اوسه چې په افغانستان کې د اسلامي عمارت په کوکنارو خرڅول رسنیول او کرل دا بند کړه. همدارزه کسان چې پل ته راشي درلود هغه هم په درې لسو منځ سوه په 2 لکه سوهو لپاره یو شیخ دنده لپاره به چرسیانو ورویمیانو دا په درېنده به غټ انشاءالله ورک شي. دا ډېر شکار اوسه. السلام علیکم ورحمتالله.
د بلکې برک ولسوالۍ کښې د سجاون کلي کښې وروره کبنه کار نه کوي. روشن خو بس ضعیفه ده. د بیسیم افغان او ریبا شبکې بیخي په حالت نه کوي. بروړه غرو ته خېز بیا زنګونه ووایي که ده په اړه کښې یو څه معلومات وکړي او دلته کار وسي. وسلام علیکم. سلام
مسلم. دغه طالبانو حکومت د مایوبینو بعضې ماشونه لېږلي دي، بعضې پیسې لېږلي، بعضې نه دي لېږلي. وایي بعضې د ډوډۍ وخوري، بعضې د خاورې وخوري. دغه څرخم کار دی حیران پاتې یم. ټول به دې یو ځای لېږلي وو. روژه ده، څنګه وکړو؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب همدومره وو. په پاته خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې.